کړل او شاوخوا 2000 کورونه هم وران کړی دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلوی مهربانه را پسپیچلی نامه سلامونه ونی که هیلی میامانی درانو زکون کو هیلی دا چیرو غاو جور بایست و وقت با موتور دی محال پا خیر رسولی بی تست طول تا دی ولسم طولگی تاریخ مضمون شپجم لست شرق لست و ایم پدی هیلی چینن روز هم دل وست را خرینی شی بورا سر بلتیا وکی او دنن روزی دی موضوعات سخه گت وخلی درانو زکون کو ننمو موضوع دا سلجقیانو پا حق لده دا چی دا سلجقیانو حکمت سر دول رمینست کیجی پا داغ حکمت کی کم کسان وقت رسیجی او روز تا به داغ دولت سر دول لمینست زی او دا مات سر مخ کیجی د همدغه موضوع اړوند به موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم آل خوارزم یعنی آرال بحیره همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نیکه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومیدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیگ بیا د دغه کورنۍ یا د دغه لړۍ بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ په واسطه ایښودل شوی دی او دی بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږو ویشتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته بیا دی مړ کیږي او د دمړنی سره سم بیا ورسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي. الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅه او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه برخمن کیږي، یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په برخنی په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې د وان او ارزروم د بهیره په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیانه ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانس رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دا غسخه تر لاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمری کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي، چې بیا د سخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیل لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمی وی هغه کورنی ګډوډی د مین زوړی، د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیس په خوا کې تر چین پورې او همدارنګه د لویدیس په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي، یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او د دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته دغه سرپرست به اتابک ویل کېده دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده، یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې هم هغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سره بلوچستان هم بیا څه وخت وروسته دوی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل، یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کړي چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل، او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواکه لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځې سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي، او همدارنګه دی بیا یو ډیر د ډیر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي، یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکه لاندې راوړي ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي، د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو، یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودې؟ د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل، او زیاتره غنیمتونه د دوی په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی شار آباد کړي، د غزنی شار ودان کړي، د غزنی په شار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبې په حق له داسې ویل کیږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر وي، یعنی د غزنی په شار کې کوم جماعت جوړ شوی وو هغه د دباد هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر وو. د غزنویانو په وخت کې د ماڼۍ جوړول هم رواج درلودي، او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیون درهم په بای باندې یو ماڼۍ جوړ کړل، یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډیر غټ کار وو، چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیون درهم باندې یو ماڼۍ جوړ کړل چې د ودانۍ او جوړولو کارونه څلور کاله دوام وکړي، یعنی د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیون درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړل. د پلونه جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول، د سلطان محمد غزنوي د خواڅخه د جیهون رود پر سر باندې د زنجیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 415 قبري کال کې د زرقه پل جوړ شو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي، او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینې نوښتونه درلوده، یا داسې ویلی شو چې غوره نوښتونه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډیر توپیرونه تر سترګو کیږي، یعنی په دغه محل کې توپیرونه ډیر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته شول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپل واکمنۍ لاندې کول، او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله، او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیون درهم ته رسیدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودي دو عمل وګرځید، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی شار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي، او داسې ویل کیږي چې د پوهانو سربیره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا د په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډیر پرمختیا وکړه، او ډیر پرمختګ وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضي پو ابو الحسن علي بن احمد نسوي، همدارنګه ابو القاسم حسن انصري، ابو النجم احمد منوچهري، او د دې ترڅنګ عبد العزيز اسجدي مروزي، ابو القاسم فردوسي، او سلجقيان هم سره خوشاله دي چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه یې خپل قبیلوي خویونه نه وه هېر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوهو شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتدارۍ په برخه کې د هغو سره کومک وکړي چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ وه همهغه زیانونو څخه یا د دغه زیانونو کچه راکښته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول تاوانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنې په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې وه د دغو کسانو لخوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودې، یعنې د دوی سره نږدې اړیکې درلودې، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک وو، دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځنګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنی په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځنګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه شوه او دغه مدرسه رامنځته شوه. د دوی د آبادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای شو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت او همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دې څخه بیا د ترکیه اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسخاق د مالیه اخیستلو مامور او همدار د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود شو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنی اسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت وو چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت وو، دا چې دوی دغه ژبه عراق او اذربایجان د دې ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهور فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنای غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي و چې د دغه دورې د مشهور فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې د سلجوقیانو د دورې په هکله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپله څوک وه، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کومو کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وه، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاته و او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننې لوست پر هم دغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو باید د پام وړ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړي چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که هیلمی من درنو سکون کو هیله د چروغا جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خدمت نشه بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لده د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ ترلاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28م تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې و جلسو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه لاس اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکۍ په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي، داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسي باندې د منګولو لګولو د کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوږې باندې اخیستې دي. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښودې، نو ما دا ژمنه وکړه چې د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولی سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه د خپل دین دولت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکي و او ډېر پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه ملاتړ وکړي او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر سي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړې تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړې تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کی او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د لپاره هم د افغان او انګلیس دریمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې، یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13 په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو د بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره د موضوعات حل کړي. چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانګ سره په کانفرنس کې حل تبینه او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې 15 ماده یې زمایده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مایده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې 15 ماده پکې شیکوي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزي او د سولې د تړون انګلیسيانو په ګټه باندې تمامېږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات افغانستان په توان باندې
زیان یا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بله مذاکره د منصوري مذاکره ده، د راولپنډي د سولې کانفرانس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په تاوان یا زیان باندې امضا سو، د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي. او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه دا غوښتنه کوي چې یو غني هیئت یې منصوري ته واستوي. افغانی هیات هم د محمود طرزی پر ریاست سره یا د په مشرۍ سره د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي، کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیات هم د ډیرو اوجدو مذاکراتو د ډیرو استړیکونکو مذاکراتو څخه ورسته، یعنی 3 میاشتې ورسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیږي پرته لدی چې یو پایله ته ورسیږي. ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28 نیټه په 1901 کال کې لاسلیک سو چې برتانوي هند سره زی د بس په مشر سره کابل ته راځي او خپل خبري د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزی سره شروع کوي. خبري هم تقریبا 11 میاشتې وجدي کیږي او څنګه چې د دواړو خو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې، نو نږدې و چې 11 میاشتې وجدي خبرې قطع سي. او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1908 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک سو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله. او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړیدل، او ترڅنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسی په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډیر ژر خپل اثرات درلودل. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت و پیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډیر ژر معلوم سو. ورپسې راځو د هیواد خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده سول. د هیواد څخه د دفاع ختی، سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ سول، او د همدغه مورچلونه د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوه ناڅاپه حمله سره شروع شو، او دغه برید د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوي ونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دی شاکړل چې بیا دوی د راګرځیدلو توان پدې کې نو، یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن و، ډیر فعال و، ډیر تیز و. یعنی په ډیر تیزی سره دوی وکولای شي په وافته کې دغه انګلیسي پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا توشای بوزي، چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته مخته سي او جګړه دی وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپل منظم ځواکونو سره د اپریل پر 28 نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول، یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول. او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د می د میاشتې په 14مه نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل سو، او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتي ورکوي چې انګریزان یو په بل سیخ بل عسکری کوټونه د لاس اور کوي، او د پورشاکیږي افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولی ټاین تر لاس کوي. او هغه هر ارخیز برید چې د می د میاشتې په 28مه تاریخ باندې تر سره سو، نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاتنه سو چې نور دی جګړه وکړي دی نه سو. نو ځکه د جون د میاشتې په 3مه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د تیاری په حال کې و چې د مرکز امر مرکزی امر ته دوی سترګې په لاره وه چې د مرکز دخوا پر دوی باندې امر وسي او دوی خپله جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې یعنی فقط څو کسان د دې سره ملګري و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رارسیږي نو دلته زرګونه کسان د دوی سره یوځای کیږي، او کله چې اعتماد الدوله د کندهار څخه کندهار ته رارسیږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یوځای کیږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندۍ کیږي چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي، یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي او بل ځنډ د میډم یشت په شوجوشته باندې ته د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي، مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپک کړي و یعنی دوی تشتیدلې او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص څنګهونه یو بل پسې یعنی په بل پسې دا ول سره د څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شاره یې سیمې د دشمن څخه پاک کړلې، یعنی د کویټې تر شاره پرې د سیمې د افغانانو لاس ته ورغلي او کله چې افغانان د کوټه شارت ورسېدل نو د جوند میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خواسته څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق له ویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپل خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کوم سرشندنې او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته مات ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي او تر دغه ورستی شي پر سره مل پاتې سوی اوسي درس به مو د درس څخه به موږ ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تراتلن کې درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي او نوې پزره پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولري شي چاري.